یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن غرمنی خبری مجلې ته راغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لنده یا قوس نه وشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له شلمې سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلو. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس یې تطبیقوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل د بشري حقونو څرګنده او بګنوونکې سرغړونه ده، او ځکه نو موږ ټولو ته د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکی په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو د پیل خبر ورکوي. د دې خبرو راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د خیبر پختونخوا د بنو سیمې د تروریزم پر ضد مبارزې مرکز د پاکستانی طالبانو لاسته ولوید، او د دې ډلې وسلوالو شاوخوا لس کسان په دې مرکز کې برمته کړل. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانه د خیبر پختونخوا د ولید ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې وایي د بنو له حملې وروسته پرون د پاکستانی چارواکو او ټي ټي پي د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. د پاکستان پاوز او افغان طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان وایي چې له چمن څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورنډ کرښه د شخړو د هوارۍ په اړه خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو نن د یو ځایي چارواکي په قول ویلي په دې پلاوي کې چې قاري اسلام عالمیار یې مشري کوي، د چمن سیمې شپاړس تنه ملایان او سپینګیري شامل دي. د راپور له مخې پلاوی به په کندهار کې د طالبانو له ولي حاجي محمد وفا او نورو مشرانو سره د کرکې په دواړو خواوو کې د نښتو په اړه خبرې وکړي. د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو اوبو سیمه کې تېره اونۍ د دواړو خواوو ترمنځ دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو خواوو ته یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستانی ځواکونه د نښتو په پیل تورن کړي، خو پاکستان بیا طالبان د نښتې په پیل تورنوي. د کاپ 15 پنوم د ملګرو ملتونو د بیولوژیکي تنوع کانفرنس د چاپیریال ساتنې او د ژواک د تنوع د سرچینو د خوندیتوب لپاره د میلیارډونو ډالرو د ځانګړي کېدو په اړه پر یوې مهمې موافقې سلا وکړه، خو نهایي نه شو کړای. یو شمېر افریقایي هیوادونو چې د تودو یا هره سیمې د ځنګلونو پراخې برخې پکې دي له پرونۍ موافقې سره مخالفت وکړ. دا موافقه تر 2030 کال پورې د چاپیریال د مهمو سرچینو د خوندیتوب لپاره د نړیوال چوکاټ د موندلو په مقصد د څلور کلونو هڅو نتیجه ده. له مخالفتونو سره سره د چین د چاپیریال ساتنې وزیر چې د غونډې مشري یې کوله وویل د موافقې نهایي متن به تصویب شي. او د ټویټر له کمپنۍ له ریاست څخه د ایلان ماسک د استعفا په اړه د نظر پوښتنې په پای کې څرګنده شوه چې اکثر خلک د ښاغلي ماسک د استعفا پلویان دي. ماسک د یکشنبې په ماښام په یو ټویټ کې له خلکو غوښتي وو چې آیا د دې ټولنیزې شبکې له مشرتابه څخه لرې شي که نه. په دې نظر پوښتنه کې میلیونونه کسانو برخه اخیستې، خو تر اوسه ایلان ماسک د هغې د پایلو په اړه څه نه دي ویلي. د وړم ورځ ویلي و چې د نظر پوښتنې پایلو ته بدرانوی وکړي. وروسته له دې چې ایلان ماسک ټویټر په 40 میلیارد ډالره واخیست، د دې خواله رسنۍ اکثر مدیران او متخصصان یې له کاره وایستل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. ازادۍ راډیو په لنډو څپو 19 او 15 مترو چې له 2000 او 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز سره برابر ده خبرونه کوي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درو وهلو پر حکمونو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنه په یوه مرکه کې شاربو.
ودود خو شرعي مجازات دي افغانان منی په خپل اصل کې هیڅ ستونزه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دي.
د جمیل لاره رسیدو سره په کابل کې د هوا له ککړتیا شکایتونه.
کله چې په کابل ښار کې هوا سړه کیږي او د مازیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي. ډېر په تکلیف یو او ډېره کسان هم ناروغه شوي دي.
د افغانستان په اړه د لویدیز په ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه او نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې پوځ د اوکراین په دونیتسک ښار کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بحثونه لرو.
هر تروریستي ډله کولی شي د پیسو مقابل کې د سربازګیري وکړي. بمونه به د افغان په زیرک دي او د تربنه پنجابۍ وزل کیږي، نه امریکایي نه چینایي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. میر احمد صاحبای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحد ایالات به تر هغو له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ نه کړي تر څو چې دوی له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپل محدود اړیکو کې د بشري حقوقو مسله په جدي ډول مطرح کوي او له خپل متحدانو سره به پر دې مسله پراخ سلام مشورې ورکړي. ښاغلی پرایز یاته کړی چې طالبان په دې کړنو سره خپل لومړی ځل واکمنۍ ته ستنېږي او دا وضعیت افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور جزئیات د مرسلین ارسلا راپور کې
د طالبانو حکومت لوري د حدودو جاری کولو په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو دوام په تازه خبرګون کې د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د دوی لوري د بشري حقوقو په برخه کې کړنو ته پکتو تر سره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته خبريالانو ته ویل دوی طالبانو ته په ډاګه ویلي طالبان اړ دي چې له امریکا په ځانګړي ډول افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. خو نت پرایس ټینګار کوي چې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنو ته پکتو تر اوسه دوی نه دي توانیدلي چې دا غوښتنې پر ځای کړي.
The images we've seen out of Afghanistan. کوم
تصویرونه چې موږ له افغانستان وینو چې په هغه کې خلک په درو وهل کېږي، په محضر کې مجازات کېږي، دا د بشري حقوقو ښکارا وحشتناک نقص او زموږ لپاره د ژورې اندېښنې وړ مسله ده. طالبان په دې کار سره د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې تستنېږي، هغه دوره چې هیڅ افغان نه غواړي هغې تستون شي. دا سی و افغانستان چې هیڅ فرصت، ثبات، امنیت او هوساینه پکې موجوده نه و.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وی چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقوقو مسأله په جدي توګه مطرح کوي او له خپلو متحدینو سره په دې مسأله په پراخو مشورو بوخدي. نت پرایس وی چې لا هم طالبان تر جدي بندیزونو لاندې دي او د په خبره د امریکا متحده ایالات به تر هغو له دوی سره خپل اړیکې پراخې نکړي چې طالبانو له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه وکړي. خود طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د حدودو جاری کولو په برخه کې د دوی وروستي اقدامات د افغانانو غوښتنه ده. د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی کړی او ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت لوري به د حدودو جاری کول دوام ومومي.
دا موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ د یو هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو په اړه ناسم برداشت، ناسم خبرې ونه کړي. افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین پلي کوي، دا که پخواني وو که اوسني وو، دا د اسلام قوانین دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو له پیله چې دا د 14 میاشتې تیریږي، د دوی حکومت د قوز میاشتې په 14مه نیټه د لومړي ځل لپاره د قصاص او حدودو جاری کولو لړۍ له فراه ولایته پیل کړه او تر اوسه یې په ګڼو ولایتونو کې په بیلابیلو جرمونو لسګونه تورن کسان په درو وهلي دي. طالبانو دا کار وروسته له هغې وکړ چې د دوی مشر ملا حبت الله اخونزاده خپلو قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملي کړي. د طالبانو دې کړنې د کورنۍ خبرګونونو ترڅنګ پراخ نړیوال خبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په عام محضر کې د تورنو کسانو مجازات کول ظالمانه او له وحشته ډک عمل بللی او ژر تر ژره د بندېدو غوښتنه یې کړې.
واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقوي. د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاري کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه مرسلین ارسله د حقوق پو سبحان الله مصباح نظر پختلای دی. ښاغلی مصباح په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې له حقوقي او قضایي اړخه د طالبانو محاکمتي بهیر څومره روڼ او قانوني دی.
حدود خو شرعي مجازات دی. افغانستان افغانان منی په قوانینو کې ځای درلود. د موږ د جزا کود کې ټول حدود او قصاص و دیت ټول راغلی دی او دا په خپل اصل دی کې هیڅ ستونزه نشته. ده مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دی. یو مهمه اصل د قضا لپاره مستقل والی ده. د نن سبا طالبانو په رژیم کې دغه قضا مستقله نه ده، یعنی په سیاسي لحاظ باندې تحریک پورې اړه لري اکثرا قضات. د دې تر څنګه قانونیت د پروسې ده یا مدون والی د پروسې ده چې دا ټوله ډیو پروسس چې ورته وایي، دا ټول باید جدا په دا پروسه کې مراعات شي تر څو عادلانه شي پروسه او شفاف شي د قانون پر بنسټ. لږ تر څنګه یو سلسله حقوق دي چې متهم لري او دا حقوق باید په نظر کې ونیول شي. نو اوس نن سبا محاکم سره دي چې مستقله نه ده، د قوا او د تفکیک مسله معلومه نه ده، اساسي قانون موږ نه لرو. نو په دې اساس باندې دغه حدود او د دیات او د قصاص لپاره فرصت نه ده مساعده. دا په داسې حال کې چې دا یو نازکه یو حساسه نوع د مجازات ده چې په یوادي شبه باندې هم دا له منځه تللی شي.
د دې احکامو جاري کول نه د په افغانستان کې خبرګون نه راپارولې دي، په نړۍ کې هم د خبرګون نه راپارولې. په تاسو حال کې تاسو اشاره وکړه چې طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي، نو دغه د دې حدود جاري کول او د بشري حقوقو نقض څونه کولای شي له نړۍ سره د دوی تعامل ته ستونزې جوړې کړي؟
له دغه کړنو سره طالبان په واضحه توګه د نړۍ د غوښتنو سره په ټکر کې دي چې په دې کې پرته له شکه عام وګړي قربانیان دي او پرته له شکه چې د دوی د نظام د استمرار لپاره ډیر تاوان کوي او دا د خلکو په زړونو کې نور هم ویر اچوي او فاصله رامنځته کوي. دا په قصدي توګه دي ځکه چې طالبان چې کله حاکم شول له سره یې د حکومتدارۍ لپاره خاصه برنامه نه درلودله او په دغه یو نیم کال کې هم ثابته شوه چې دوی اصلا برنامه د حکومتدارۍ لپاره نه لري. که چیرته درلوده نو حکومتداری د یو اساسي قانون په چوکاټ کې ممکنه ده. اوس دوی نه د اساسي قانون لپاره کومې لارې په نظر کې نیولې دي او نه هم د وګړو اساسي حقوق په نظر کې نیسي. نو دا په دې معنی چې دوی په قصدي توګه نه غواړي عادلانه او شفافه حکومتولي ترمنځ کې تر څو افغانان په یو مطمئنه فضا کې ژوند وکړي په افغانستان کې.
برای مثبت بس قانونی تشه موجودیت په افغانستان کې او د چې بدل نړۍ سره تعامل کې دا څونه د خپل افغانانو په ژوند تاثیر کوي؟ ځکه تاسو اوس عملا د دې شاهد یو چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاري او لوږه خپل لوړې کچې ته رسیدلې ده.
سیاسی شدید بحران سره چې مخامخ یو چې د رسمیت پیژندلو ستونزې دی او د نن د قدرت د ویش موضوع ده چې اوازې د طالبانو په لاس کې ده. اقتصادي دغه بحران چې 90% د فقر په ژوند کې حالت کې ژوند کوي او ډیر بد حالت د وضعیت په عملی لحاظ باندې تر دې راپورونو ډیر زیات بدتر ده. امنیتي وضع هم تر هغه حده چې لکه پخوا غوندې وسم همغه کمپلیکس ټکونه او دغه ستونزې بیا هم شته ده. نو د دې بحرانونو وضعیت همدغسې ادامه ملری دوی سنلری او دا واقعیت ته چې نن سبا موږ ورسره مخامخ یو.
حقوق پو سبحان الله مصباح چې له ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو د حکومت له خوا د قضایي احکامو د جاری کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو فلندو چپو فنونس یوشت او پینزوش مترو باندې واوري.
په کابل کې د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي شکایت کوي چې د پاسپورت دفتر لڅ باندې دوه میاشتې راهیسې بند دی او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي په فساد تورنوي او وایي که څه هم د پاسپورت ریاست بند دی خو د هغو کسانو پر مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په وینا د ډالرو خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورت ریاست چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورتونو د ویش اداره دوي، خو ټینګار کوي چې د پاسپورت دفتر د تخنیکی ستونزو د حل لپاره د دوی هڅې روانې دي.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغوښتونکو څخه ده. وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري او آن مخکې له دې چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي دا څو ځلې پاسپورت یا ساتل چې پاسپورت ترلاسه کړي.
پاکستان ته مې بوزي چې روغ شم خو له بعد مرغه د پاسپورت دفتر بند دی او هیڅ نه خلاصيږي نو نو دا انتظار
عبدالحمید پاسپورت یو بل غوښتن کوي چې امریکا ته روان دی خو د پاسپورت د نه لرلو له امله کار له ډیره مودې ځنډیدلای دا ستونزې په داسې حال کې دي چې د پاسپورت ریاست د دفتر له تړل کېدو څخه باندې دوه میاشتې تیریږي خو لا هم د پاسپورټونو ویش نه دی پیل شوی او خلک یې له ډیرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورټونو د ویش ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د پاسپورټونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پایه نورالله پاتمن ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللي دي او څه ستونزې لا هم شته دي او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې ستونزې حل شوې د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته د ستونزو څخه. یعنې مونږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
غلی پتمن دا هم وویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورټونه ترلاسه کوي ډیری جالي دي چې له بهره راځي او ویشل کیږي او زیاته کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فني ستونزې بلل شوي وي او د پاسپورټ له غوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغو ریاست تر بلې اعلامیې پورې د تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4 تر 5 زرو پاسپورټونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فني وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډیدلی او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره وسی د خبرونه په دوام کې د کورنیو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. روسي پوځیانو د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپل جګړو ته زور ورکړی او ډیر تمرکز د بخموت او اودیوکا پر استقامتونو دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویلي روسي پوځیان هڅه کوي چې په لیمان سیمه کې له لاسه وتلي موقعیتونه بیرته ونیسي. بلخوا امریکا یو ځل بیا ایران تورن کړی چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره پوځي مرسته کوي. اسد الله لودین په دې اړه نور جزئیات برابر کړي چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب
و ډیره مننه. تکل صاحب پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل نن درې سوه ورځې پوره شوې خو دغه جګړه لا هم روانه ده او امریکایي چارواکي وایي چې روسان د پای ته رسیدو خبرو ته هم هیڅ ډول لیوالتیا نه لري. په خواتر دې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې اټکل کړی و چې دغه جګړه به د ژمي پر مهال هم یو څه سړه روانه وي او امکان شته چې د پسرلي پر اتاک سره بیرته دواړه خواوې یرغلیزې جګړې پیل کړي. تر ټولو توده جګړه د مهال په دونیتسک کې د بخموت او اودویکا په استقامتونو کې روانه ده. اوکراینی پوځیانو ویلي چې ځواکونو یې هم دغلته مقاومت کړی. دوی هم ویلي چې د روسي پوځیانو پر سنگرونو یې 22 بریدونه تازه ترسره کړي او توانېدلي چې د روسیې 2 هلیکاپټر هم رانسکوري کړي. البته باید وایم چې د نن ورځې په دغو بریدونو کې د مرګ ژوبل لپاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی خو پرون پر کیف او شاوخوا سیمو یې د روسیې لخوا ډیر شاوخوا بریدونه شوي وو چې په هغو بریدونو کې در لږ تر لږه 2 تنو د ټپي کېدو خبره شوې وه. پرون اوکراینی چارواکو ویلي چې دوی شاوخوا 40 کمیکازا یا بی پیلوټه الوتکې چې د ایران لخوا روسي ته ورکول کیږي را نسکورې کړي هم دي. پر ایران تازه تور بیا د امریکا لخوا لګیدلې. پرون د امنیت شورا غونډه و، د امنیت شورا په غونډه کې دا موضوع لري جنجالی شوله. امریکا او نور متحدانو یې ایران او روسیا تورن کړل چې دوی له یو بل سره همکاري کوي او بیا له کمیکازا یا بی پیلوټه هغو انتحاري الوتکو نه کار اخلي چې هدف ته رسیدو په وخت کې چاودنه کوي. دوی ویل چې د همدغو الوتکو په وسیله باندې په اوکراین کې ډیر د برېښنا استیشنونه او د برېښنا نور تاسیسات نړیدلې دي.
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. قدر من اوریدونکو، په اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستای حال مو اوریده.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي د هوا له سړېدو سره د کابل ښار هوا هم ککړه شوې ده، خو د طالبانو حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دوی په وینا هیڅ پروګرام نه لري. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په عین حال کې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي په دې برخه کې له کابل ښاروالۍ او د کورنیو چارو له وزارت سره په ګډه هڅې کوي او تر اوسه له ځینې هغو کسانو سره قانوني چلند هم شوی دی چې د هوا د ککړتیا لامل شوی دی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمینی کابل اوسیدونکو وایي سهار او مازدیګر مهال د ښار هوا ډیره ککړه وي، ځکه د دوی په خبره د ښار یو شمیر اوسیدونکو د کورونو د ګرمولو لپاره بې کیفیته سونتو کې سوځوي. د کابل ښاری وی اوسیدونکو فریدی ازادۍ رادیو ته ویل د هوا ککړتیا کابل ښاریانو ته بیلا بیل ناروغي پیدا کړي.
کله چې په کابل ښار کې هوا سړه کیږي او د مازیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي. ډېر په تکلیف یو او ډېر کسان هم ناروغه شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو مسعود هم ورته شکایت لري. دی په دې برخه کې د طالبانو حکومت له لوري د یو منظم پروګرام له نشټوالي سره ټکوي.
د کابل هوا ډیره ککړه شوې او د هوا بیا پر مشرانو، ماشومان او خزو ډیره ناوړه اغیز کوي. ډیری حمامونه او لوړې ودانۍ د تصفیه سیستم نه لري او لپاره د مرغه چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې برخه کې تدابیر نه لري او عوامه په هوای هم نشته. دا د اندېښنې وړ خبره ده.
خود طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای له کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ سره په ګډه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کار کوي او تر اوسه په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي. د یادې ادارې د تفتیش او کنټرول ریاست سرپرست محمد بصیر امین ازادۍ رادیو ته ویل
د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې ریاست په همکارۍ د کابل په بیلابیلو سیمو کې لسګونه لوړ پوړې ودانۍ تړل شوې او دغه شان هغه ډیزلي جنراتورونه چې تخنیکی ستونزې درلوده او هوا یې ککړوله بند کړي. د رول د دې سبس په سیمه کې یو شمېر فابریکې چې هوا یې ککړوله وتړل شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ښاغلی امین دغه شان وویل د دې اقداماتو ترڅنګ د جمعاتونو د امامانو، گزار وکیلانو، ښوونځیو او نورو ادارو په همکارۍ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم روان دي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې اداره اقلیمی بدلون، د باران او واورې نه ورښت، د بې کیفیته او ککړو سونتوکو سوځول، په کابل کې د وګړو شمیر ډیرېدل او ځینې نور داسې عوامل د هوا د ککړتیا لامل بولي. دا په داسې حال کې د چې د ځینو نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوره حصه په دغه هیواد کې د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه شوې او ډیری کورنۍ د سونتوکو د پیرلو توان نه لري. له همدې امله د کورونو د ګرمولو لپاره له بې کیفیته سونتوکو استفاده کوي.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې اسد الله لودین چمتو کړي.
افغان خزینه قاضیان له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. دا د استرالیا د وی انلاین خبرونه لا سوسایټي جرنال د مقالې سرلیک دی. مقاله کې راغلي کله چې طالبان د تیر کال په اوړي کې بیا وخت ورسېدل، زرګونه هغه زندانیان آزاد کړل چې د زینو د حبس حکم د خزینه قاضیان لخوا ورکړل شوی وو. وړاندې لولو د زندانیانو له خوشی کېدو سره خزینه قاضیانې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخامخ شوې. خبرونه لیکي افغانستان کې پاتې هغو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ وو بهرنیو هیوادونو ته د پناه غوښتنلیکونه ورکړي، خو ډېر هغه تر اوسه بې پایلې پاتې دي. لیکوال د استرالیا د کډوالو چارو وزارت په حواله لیکلي د تیر کال له اوړي راهیسې شاوخوا 2 لک افغانانو یوازې استرالیا ته د پناه غوښتنې لیږلي، خو په باور یې نږدې نیمایي هغه تر اوسه قتل شوی هم نه دی. مقاله کې د افغانستان د یوې پخوانی قاضي نیلاب هوتکی تلاش چې اوس په استرالیا کې اوسی خبرې راخیستل شوی. هغې ویلي له دې سره به اختیاري وکړه چې استرالیا کې یې پناه ومنل شوه، خو زیاته کړې ده چې همکاران یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې د ښځینه قاضیانو نړیواله ټولنه به یې له هېواده ایستلو کې مرسته وکړي. نیلاب هوتکی تلاش خپرونې ته ویلي ښځینه قاضیانو ان تیر جمهوري نظام کې پر ټلیفون بیلابیل ګواښونه ترلاسه کول. د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنې مخکې ویلي کابل او ولایتونو کې د دوی شمیر 216 تنو ته رسیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا د ننه د هغو هڅو چټکتیا ته کتنه کړې چې له مخې یې متحده ایالاتونه د دوی پخوانیو افغان همکارانو ته پناه ورکوي. ورسپانې لیکلي د امریکا یو شمیر مشهور متقاعد جنرالان له هغه ولسی خوځښت سره یو ځای شوي چې په دغه هیواد کې د امریکا د همکارو افغانانو د مشتیدو د بهیر پیاوړتیا غواړي. ورسپانې د امریکا دغه همکاران هغه افغانان یاد کړي چې افغانستان کې د امریکا له شلکلنې جګړې سره مرسته کړې ده. مطلب کې لولو د امریکا دیرش تنو متقاعدو جنرالانو له کانګرس غوښتي چې د دې ډله افغانانو د مشتیدو د پیاوړتیا او چټکتیا لپاره ژر لاس په کار شي. په دغو متقاعدو جنرالانو کې د جنرال جوزف ډانفورد نوم هم راغلی چې پخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان پاتې شوی دی. په خاطر دې ځینې دغو افغانانو چې په امریکا او یا هم درېمو هیوادونو کې دي شکایت کړی و چې د مشتیدو بهیر ورو روان دی.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې د خبرونه په دوه منیمای کې 25 دقیقې اونیس پروگرام لرو. شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې د ټکنالوژۍ اړوند یو په زړه پورې مطلب. په امریکا کې ساینس پوهانو داسې لمریزې بیټرۍ یا سیلونه جوړ کړي دي چې د پردې په شان په هر ډول هوار او نه هوار ځای غوړول کېدی شي او د پردې په شان نرم دي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا د ام آی ټی په هنتون څیړونکو یو ډول نوی خورا نریل مریض سیلونه جوړ کړی چې وزن د اوسنیو مریضو هندارو یا پینلونو یو سلمه کم دی، خو تر هغو اتلس برابر ډیره برېښنا تولیدولی شي. د لمریز انرژي د سیلونو ټکنالوژي له دې کبله هم مهمه ده چې انرژي پاکه ده، یعنی چاپیریال ته زیان نه اړوي. د امریکا د ام آی ټی پوهنتون د سیلونکو له لوري د جوړ شویو نازکو او انعطاف منونکو لمریزو سیلونو ځانګړتیا دا ده چې په هر ډول ځای کې که هغه هوار وي یا نه وي د یوې پردې په شان غوړول کېدای شي. د ام آی ټی پوهنتون د څیړونکو له لوري جوړ شوي لمریز سیلونه د انسان تر بشتو نری دي. د دغه پوهنتون د ټکنالوژۍ څیړنیزه ډله له 2014 څخه تر کاغذ د نریو سیلونو پر جوړولو کار کوي. د دې ډول سیلونو د جوړولو یو هدف دا دی چې هغه به د ودانیو پر شیشو او هر بل ځای لګول کېدای شي، ځکه چې قاتیدای شي او لبلی خوابه تر اوسنیو لمریزو هندارو للمره زیاته انرژی جذبوي. دا لمریز سیلونه به په ګرځنده وسایلو لکه بیړیو او موټرو کې هم کارول کېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادو مسرور مور خو سیل وړیو سیل کې براتیو مزکه مخرب سی وی ضرور جانا پراتی په باغلان کې دشت خو جلوان کې نه کومکسته نشي څخل وسره کوم کنه کیږي مرتر کوم کنه نه کیږي. خدای وکړي چې مر سره دا مرستي وسی دا موږ مزکه را جوړی کې ضرور جانا واسه نه لرو توان نه لرو. خدای وکړي مر سره کومک وسی ضرور جانا د باغلان د پلخمری زن میزان ګولې دی او دشت خو جلوان کې پراتی خلګو ته کومکونه راځي دغه ورکی سروې کیږي او موږ ته کومکونه نه راځي وروره. دا څنګه شال دی خدای وکړي چې موږ توان د موږ شپ شي راکي او موږ مزکی راته جوړ کې برکونه راسي موږ ته وبر راسي وبنل ورو برکونه نه لرو وروره به خدار پدری ده باید دا شی مستخم خره ورچیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. متقاعد او معلول ډګروال محمد داوود یم. طالبانو نه مې خواهش ده چې د معلولینو د متقاعدینو معاشونه حواله کړي. زه خپله متقاعد ډګروال یم. په هغه وخت کې مونږ معاش اخیسته 2000 افغانۍ، اوس یې مونږ ته د سوالګرو په شانې 3000 افغانۍ حواله کړي دي. هغه خو زمونږ حق ده، هغه لمونږ د مونږ له معاشونه ګرځول شوی دي او اوس یې مونږ غواړو هیله لرم چې دا د مونږ معاشونه په مغه پخوانی نورم باندې راته حواله کړي. وسلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د نظر ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده. ما ویل چې موږ په سیمه کې د انټرنیټي شبکې ډېر سره کمزورې دي، هیڅ کار نه کوي، پر نشتی استاد موږ به ډېر لور ځای خېز بیا کار ځینې اخلو. داسې پوښتنه چې د نظر ولسوالۍ ته بلې سره چې بیسې خدا پیدا کړي په دا شبکې.